السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت ما خامش پک بجې شوې زې کرام الله کرام په روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. یو شمیر راپورونه وایي د افغانستان ستر محکمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د ملي یووالي د حکومت موده غځولې ده. د افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت باندې د تېرې ورځې حملې ته په غبرګون سره وایي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا یو شمیر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د پا وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې خرڅ نه سي. د ملي امنیت عمر ریاست وایي چې د طالبانو یو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی. په سریلانکا کې نن د تنظیم سویو چاودنو په نتیجه کې د وژل سو کسانو شمیر تر 200 اوښتی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي. پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت هم حمله کوونکو پوځي دریشي په تن کړې وه. د دفاع وزارت ویاند قیس منګل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریشي خرڅلو غیر قانوني وباله.
هغه پلورنځی چې دا یونیفورم پلوري، د اسنادو یو پروسیجر یې بشپړ کړی دی. دوی پر عوامو یونیفورم نه پلوري. اول یې د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثبتیږي، بیا یونیفورم ورته جوړیږي. د کابل په پل خشتي کې چې خرڅیږي، دوی قطعا جواز نه لري او پلورل یې هلته منع دي.
تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ځانمرګ برید کوونکي له دغو دریشو په استفاده ځینې حملې کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې په لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې د شپږو جسدونه د دوی لاسته ورغلي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې سیمې ته اضافي ځواکونه لیږل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند ولایت د موساکل ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره په ځانګړو عملیاتو کې نیول سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې ولسي حرکت په لسګونو پلویانو نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د حرکت په خبره لاریونوالو د حرکت لخوا د حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم پوځي عملیات وغندل. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
لارینواله د جګړې پر شکل اړخونه باندې د ژر تر ژره اوربند کول ژغ وکړ او ترڅنګ پر غوي ژغ وکړ چې نور باید جنگ بس سي، نور باید یوې سولې روغې جوړې ته سره ورسیږو. د لارین پر محل لسګونو مېرمنو د خپلوانو انزورونه په لاسونه کې لرله. هغه خپلوان چې د جګړې په منځ کې لاس ورکړي وو.
د سولې ولسی حرکت وایي چې په نورو ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. په سریلانکا کې نن د څو تنظیم سویو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 202 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. دغه چاودنې په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساو په ګډون په څو موقعیتونو کې سوي دي. راپورونه وایي لږ تر لږه 3 چاودنې سهار سوي، 2 چاودنې څو ساعته وروسته. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې حمله کوونکو ځانمرګي بریدونه هم کړي دي. د سریلانکا دفاع وزارت وایي چې د چاودنو په تړه 2 مشکوک کسان نیول سوي دي. هغه 3 کلیساګانې چې چاودنې پکې سوي، یوه د پلازمینې په شمال، بله له پلازمینې بهر په نیګومبو، بله د پلازمینې د ختیځ په 250 کیلومتري باتی کالوا کې ده. پولیس وایي چې 3 چاودنې په 15 ستوریزو هوټلونو کې سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په وژل سوو کې 8 بهرنیان هم شامل دي. دا وروستۍ امنیتي پیښه چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی. د سریلانکا له کورنۍ جګړې وروسته چې یوه لسیزه مخکې پای ته ورسېده، ډېرې خونړۍ ګڼل سوي دي. د سعودي عربستان العربیه تلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړی سوه. په راپور کې ویل سوي چې څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. العربیه وایي چې حمله کوونکو غوښتل د پلازمینه ریاض په شمال بیدیز شارګوټي زولفی کې دا حمله وکړي. دغه تلویزیون وایي چې حمله کوونکو ماشین ګڼې، بمونه او اورشیندونکي وسیلې له ځانونو سره لېږدول. وروسته له هغې چې سعودي عربستان څخه باندې یوه لسیزه مخکې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسلوال له څو کلونو راهیسې پر امنیتي تاسیساتو حملې کوي. او په اوکران کې خلک نن د جمهوریت ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپل رائے کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو څخه دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکی د پام وړ مخکې دی. په یو نظر پوښتنې کې چې تېره پنجشنبه خبره سوه په سولو کې نږدې 50 برخوالو ویلي وو چې دوی به زیلینسکی ته رایه ورکړي. نږدې 22% نورو ویلي وو چې دوی پوروشنکو ته خپله رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکی چې تر ډېره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیولی، د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکی له کمپاین سره مرسته کړې ده. زیلینسکی تېره جمعه له ولسمشر پوروشنکو سره په کیف کې په یوه مناظره کې وویل چې دی یو سیاستوال نه، بلکې یو عادي وګړی دی چې د سیستم د ماتولو لپاره راغلی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. سالی محمد سالیو چې وړاندې کړل، وړاندې په خبرونه کې دا مسایل او رپورټونه لرو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر د 15 کلنې کاري دورې د بشپړېدو لپاره 6 میاشتې وخت لا هم پاتې دی. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابراتو وزارت باندې د تېرې ورځې حملې ته په غبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري.
حمله بر افراد ملکی و دوایری که ارائه خدمت میکنند نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونیست.
تاکر شوی چه د افغانستان ملی شورا ولسمه دوره تر روانی 5 شنبه ورځ پورې پرانیستل شي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان ملی دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفورم پلور غیر قانوني ګڼل دی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د بمی د نننۍ بمی چاودنو لامل د وژل شویو کسانو شمیر له 200 تنو څخه واوخت. همدا خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر د 15 کلنې کاري دورې د بشپړېدو لپاره 6 میاشتې وخت لا هم پاتې دی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي اوسنی حکومت د اساسي قانون تفسیر د بل ولسمشر تر ټاکلو کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست وین مرستیال وین هم ویلي دي چې سري محکمې څه نوې پریکړه نه ده کړې، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته پریکړې شوې دي. خو د جمهوریت ریاست ځینې کاندیدان دغه پریکړې غیر قانوني بولي. په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د یو شمېر راپورونو په اساس باندې چې د افغانستان سترې محکمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د واک موده غځولې ده. په دې اړه نور حال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د انتخاباتو د پایلو تر اعلان پورې جمهور رئیس خپلو کارونو ته د سترې محکمې په تفسیر باندې ماموریت ته دوام ورکوي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په 2009 او په 2014 کلونو کې هم سترې محکمې ورته تفسیر کړی وو.
ما در سالهای 2009 و 2014 هم
هغه وایي موږ په 2009 او په 2014 کلونو کې شاید دوی چې د وخت حکومتونو عین ستونزه درلوده، خو هغه مراجع چې اساسي قانون یې تفسیر کړی دغه ستونزه حل سوي. په عین وخت کې موږ 6 میاشتې وخت لرو چې د دغه حکومت 15 کلونو موده بشپړه کړو. بلخوا د افغانستان اجرایه ریاست هم وایي چې د سترې محکمې د اوسنۍ پریکړې له مخې د ملي وحدت حکومت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان پورې کار ته دوام ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سترې محکمې اوسنۍ تفسیر یا پریکړه دا نوې نه ده. پخوا هم سترې محکمې په حالاتو کې دا ډول پریکړې کړي دي، خو هغه څه مهم دي هغه دا ده چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت دی او د ملي یووالي حکومت ته د نوي رئیس جمهور د کار تر پایه پورې دوام کوي.
د افغانستان د اساسي قانون د 16 ماده په اساس د ولسمشر دنده تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د خبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي. جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات له 13 تر 17 ورځو پورې موده کې کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان جمهور رئیس د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هم خپل کار ته دوام ورکوي، بلکې له دې وړاندې په 2009 او 2014 کلونو کې هم د هغه وخت سترې محکمې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کار موده تمدید کړې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره هم څوک خبرو کولو ته چمتو نه سول. په ټولنیزو رسنیو کې داسې مکتوب لاس په لاس کیږي چې له مخې سترې محکمې دغه پریکړه کړې د افغانستان د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدان دغه پریکړه غیر قانوني بولي او وایي چې د ملي یووالي حکومت په سترې محکمې فشار راوړی څو د حکومت د کار د تمدید پریکړه وکړي. د حنیف اتمر په مشي د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل د سترې محکمې هغه پریکړه چې پخوا یې هم دې ته ورته پریکړه کړې وه هیڅ د توجیه وړ نه ده.
د ازادي راديو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
موږ غل ازادي راديو ناوړی. افغان ولسمشر په مخابرات وزارت باندې د تیرې ورځې حمله ته په خبرګون سره وایي دی چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن د مخابرات وزارت ته ولاړ او وسلوال مخالفینو ته په خطاب کې وویل چې په ملکی ادارو حمله د دښمن د زبون او ویری ورسته مثال ده. دا په داسې حال کې ده چې تیرې ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې لامل یې وطن وژل شول او اته نور ټپیان شول. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر په مخابرات وزارت له حملې یو ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ دغه وزارت ته ولاړ او دغه حمله یې د مخالفینو د ویرې نښه وبلله.
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی ادارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه یوازې میړانه نه ده، بلکې د زبون او ویرې مثال ده. محمد اشرف خنی هغه کسانو ته په خطاب کې چې دغه حمله یې کړې ده وای کچېری له امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان لري نور میدان ته شي. تیر ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره له شاوخوا 15 ساعته جګړې وروسته د دریو افغان سرتیرو په ګډون کسانو وژل شول او اته ملکیان ټپیان شول. افغان ولسمشر د مخابراتو وزارت د کارکونکو او مراجعینو په ژغورلو او د حمله کوونکو په لمنځه وړلو کې د افغان ځواکونو اقدامات وستایل او هغه د ستاینې وړ وبلل. محمد اشرف خنی د وسلوالو مخالفینو پر ضد توندې څرګندونې وکړې. محمد اشرف خنی وای هغوی چې حمله یې کړې ده د سولې جرأت نه لري.
چقدر خانواده استن که امروز
هغه وای څومره کورنۍ نن د غم په ټغر ناشتي دي ځکه چې تاسو د دې جرأت نه لري چې د سولې لپاره اقدام وکړي. تاسو د دې جرأت نه لري چې د هوا د دښمنانو په وړاندې په یو واحد صف کې ودرېږئ. جګړه د چا په ګټه ده؟ آیا یو افغان له دې جګړې لذت او فایده وړي؟ دربدری او د نظام نشتون مو ولید؟ څه
غواړئ؟
په عین حال کې غنی وویل چې د اوسنۍ جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي او فکری دلیل نشته. ظاهرا د محمد اشرف خنی دغه څرګندونې طالبانو ته متوجه کیږي، خو د وسلوالو طالبانو په ګډون هیڅ کومې ډلې د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت نه دی منلی. په مخابراتو وزارت حمله داسې مهال کیږي چې ټاکل سوې وه په همدې ورځ په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې سوي وای. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دغه غونډه د طالبانو له مخالفت وروسته د قطر د حکومت له لوري لغوه اعلان سو. افغان ولسمشر د مخابراتو په وزارت کې په شپږ دقیقو خبرو کې ویلي د افغان بیګناه خلکو د وژنې مسؤلیت هغه چاته ورګرځي چې جګړه کوي، هغه جګړه چې د ښاغلي غني په وینا د حل روښانه لارې لري.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د مخابرات وزارت د تیرې ورځې حمله وخوده چې وسلوال مخالفین له افغان حکومت سره د سولې جرأت نه لري. تیر ورځ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت باندې الکترلګه 15 وسلوالو حمله وکړه چې لاملې وطن وژل شول او اته نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ورځ ویل چې دا حمله د پوزي یونیفورم نه په ګټه اخیستنې باندې ترسره شوې ده. کوم کسانو چې حمله کړې و هغه پوزي یونیفورم په تن کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمېر بازارونو کې د پوزي فورم پلور غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت وایم قیس منګل نن ازادي راډیو ته ویل دفاع وزارت په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونه ته وویشي. د کابل په بازارونو کې دغه یونیفورم خرسيږي. د دې ترڅنګ په یو شمېر نور ولایتونو کې هم زموږ همکار اجمل تورمان په کابل ښار کې دغه یونیفورم د پلور یو بازار ته ورغلی او دا ریپورت یې چمتو کړی.
د کابل ښار د پل خشته سیمه نظامی سرای دلته په دې سرای کې پوځي یونیفورم او بوټونه پلورل کیږي. د یو دوکان مخې ته ودرېدم او دوکاندار مې وپوښت
چند سی دریش اسکری
چند
کوی بوتا
دا په کابل کې د پوځي یونیفورم دریشې خولو بوټونو نښانونو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نورو اړتیا وړ اغوستونکو ملحقاتو یوازینی بازار نه دی، بلکې د معلوماتو پر بنسټ نور لوی او واړه بازارونه هم شته چې دغه توکي په کې پلورل کیږي او شاید ورته بازارونه په ولایتونو کې هم. په پلازمینه کابل ولایتونو کې ډیر ځله حملې له همدې پوځي یونیفورم څخه په استفادې ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې د ورځې د حملې په تړاو خپاره شوې عکسونه ښیي چې یاد حمله هم د پوځي یونیفورم نه په استفادې ترسره شوې وه. یو شمیر کابل خاریان د حکومت له لوري د داشان بازارونو د تړل کېدو غوښتونکي دي. د کابل ښار د وطن اوسیدونکو صلاح الدین او امید ازادي رادیو ته وویل
د دې دغه خرڅول چې دا یو غیر قانوني کار دی که د دې باید کلک مخنیوي وشي، ځکه چې دا غوی ته د لار اسانه شوی د راځي نظامی دریشیا غوندي او زی په یو محل باندې ورننوزي چاودنې کوي.
سنتوري میشه از طریق از اونمو میشه دریشی دولتی را میپوشه بوتایش میپوشه مردم ته فکر میکنه کی نفر دولت است. خود نفرای اردو ملی ویاز میارن چې سر مردم سودا میکنن یا هم غیر قانوني سره که سودا میکنن باید جلوگیری شه.
خود دغه بازار دوکانداران ادعا لري چې دا توکي په هر چا نه پلوري او په چای شي پلوري په بدل کې د اسنادو غوښتنه کوي. امین الله پوزی دریشی ګنټونکه
فروخته میشه مگم فروخته مکتوب داشته باشه فتوکپیش میگیرن تذکریش میبینن کلیشیش مکتوب میگیرن.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ملي اردو یونیفورم باید په بازار کې خرڅ نشي، ځکه دوی په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د دغه وزارت ویان قیس منګل د کابل په پل خشته سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یونیفورم پلور غیر قانوني بولي، خو زیاتوي چې په یو شمیر بازارونو کې د قانوني اسنادو د موجودیت په صورت کې دا کار کیږي.
مغازه‌ای که یا خیاطخانه‌ای که اول بازار اینا می‌فروشن
کوم مغازه چې د یونیفورم پلوري هغوی اسنادي پروسیجر بشپړ کړی، هغوی یونیفورم پر عوامو نه پلوري، اولی د ملي اردو کارت ګوري هغه ثابتيږي بیا یونیفورم ورته جوړوي. په پلي خشتي کې چې خرڅيږي دوی قطن جواز نه لري او پلورل یې دلته امانه دي.
حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم واخلو، خو د پرله پسې اړیکو باوجود بریالي نه شو.
له ازادي راډیو نه پښتو نیم ساعته خبري مجله اوري. سره لدی چې د افغانان د مرکز او ولایتونو اوسیدونکو د ککړې هوا او اوبو په ټوله کې د چاپیریال ککړتیا شکایتونه لدی، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي په تیر کال کې د دغه سنزو د کمولو لپاره مؤثر کارونه کړي او د راتلونکو پلانونو په پلي کېدو به شته ستونزې نوري هم کم شي. د خبرې د دې ادارې مسولینو نن د تیر کال د لاسته راوړنو او په راتلونکي کال کې د نویو پروګرامونو د بیانولو پر مهال په کابل کې په یو غونډه کې وکړي. تفصیلي د خان محمد سین پر راپور کی
ډاکټر گفتم انجی برو این سلفا داره تخته پوشی درد داره.
د کابل اوسیدونکو وای د چاپیریال ککړې هوا اوبو په ډول ډول ناروغي وخته کړی دی. دوی وای کلونه وشول چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د ګڼو ملي او نړیوالو مؤسسو په مرسته د هوا او اوبو د ککړتیا د کمولو لپاره هڅې کوي او پیسې مصرفوي، خو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دغه ستونزه کمه نه شوه. د کابل ښار دوه اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل
نوم می ده شاین ده دغه هوا خاکباد سرکو کې جنگلی چایان ډیر دی. منګه دولت نه قضا کوي ته نه توجه کی چې دغه هوا لوده دغه قور جنگلی دغه شاین رکسی
مویزی روز به روز پرواز خرابیدو په حال کې ده او دولت باید دې ته توجه وکړي، ځکه چې تکلیفونه خلکو ته زیات شوی دي. هم دغه مویزی چې روزانه خلکو ته هزار رقم مشکلات او تکلیفونه پیدا
د افغانستان په لویو ښارونو کې د هوا او اوبو ککړتیا په وروستیو شاوخوا اتلسو کلونو کې په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په هیواد کې د ډېری مرګونو ناروغیو لامل همدغه ککړه هوا اوبه او په مجموع کې د چاپیریال ککړوالی دی. افغان دولت په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا د کمولو په هدف له څو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې د پنجشنبې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه چې د تیر کال د هود تر میاشتې یې دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د دغه ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د روان کال د پلانونو د تشریح کولو پر مهال وویل له تخنیکي تجهیزاتو، مسلکي کادرونو او لازمې بودیجې له کموالي سره سره توانېدلي چې د دولت د یو شمېر ارګانونو او ځینو نړیوالو مؤسسو په مرسته د چاپیریال د خوندیتوب په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د دغه ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقي په تیر کال کې په کابل ښار کې د یاد ادارې د کلونو په اړه وویل
گازی سازی 3500 اراده وسایط نقلیه
د موبایل د 3500 نقلیه وسایط او گازی کول، د 140 سقاوو او حمامونو تړل، د خښتو د پخولو د 1500 بټیو او د 141 تولیدي فابریکو ارزول، د دولتي ادارو او نورو ځایونو د پخلي د سیستمونو بدلول او همدارنګه د چاپیریال ساتنې 213 شکایتونو ته رسیدنه شوې ده.
شکایت محیط زیستی رسیدګي شوه.
د دغه ادارې رئیس شازمان میوندی ژمنه کوي چې د دوی د راتلونکو پلانونو له پلي کېدو سره به په ټولو ولایتونو کې د چاپیریال ساتنې دفترونه نور هم مجهز او شته ستونزه به کمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د هود په میاشت کې یو شمېر وزارتونو ته سپارښتنه کړې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلانونو په پلي کولو کې دی هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر روانې پنجشنبې پورې پرانیستل شي. دغه موضوع نن په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د یاد وزارت د کلنی کاري راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې ښایي د ولسي جرګې د ټولو ولایتونو وروستۍ پایلې تر راتلونکو دوو اونیو پورې وروستۍ شي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي چې ښایي د ملي شورا ولسم دور به د راتلونکي پنجشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردک د یکشنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
ان شاء الله هغه معلومات چې زما په وزارت کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه یم کدای شي ورځ مخکې وروسته شي، اما ان شاء الله تخمینی ډول د پنجشنبې ورځ کوم شم چې ان شاء الله پنجشنبې به مقننه قوه ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنې رخصتي هر کال د هود د میاشتې په 15 نیټه ختميږي او د قانون لمخې د هود په 14 باید نوې دوره د ولسمشر لخوا پرانیستل شي. خو دا ځل ارګ ویلي و چې د نوي وکیلانو تر معرفي کېدو پورې نوې دوره نه پرانیستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیستلو کې ځنډ د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو نه دی اعلان شوي. دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او حقوق پوهانو له تندو انتقادونو سره مخ شوی او ویلي چې د درېمې قوې یا ملي شورا نشتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر روانې پنجشنبې پورې به د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجې او د یاد کمیسیون مسؤلینو بیا زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د تیر جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون منشي قاسم الیاسی ازادي راډیو ته ویلي و چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ شي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک شنبه
ده کوچیانو حوزه پاته ده چه خواهی ده یک شنبه یا دو شنبه پا ورز ارستهیشی ده پکتیا هم پا خلاصی دودی کندوز بغلان و میدان وردک پاتی اولایت ندی چه دراتون که اونهی ترپای با لکابل و زینو حوزو پرتا ارستهیشی.
نتایج اعلام شده شاید بتونه دولت افتتاح کنه.
در انتخابات شکایتون خپلواک کمیسیون د غشان ویلی چې د ولسی جرګې د نویو غړیو 2/3 اعلان شوی او حکومت وغړی خای وکول شي د قانون پر بنسټ نوی ملي شورا پرانیسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایز امنیتي مسله په سریلانکا کې نن په غنو چاودنو کې د وژل شوی او ټپیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. چاودنې د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوې دي. د نړۍ د کاتولیک مسیحانو د مشر په ګډون د نړۍ ډیرو مشرانو دغه حملې اغندلې دي. تر اوسه پورې هیڅ چا د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په سریلانکا کې نن په غنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 200 کسانو اوښتی او د ټپیانو شمیر هم له 500 تنو زیات شوی دی. دا چاودنې نن سهار د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر پکې لمانځل کېده په بیلابیلو ځایونو کې شوې دي. راپورونو له مخې یو شمېر حملې د ځان وژونکو لخوا شوې چې تر اوسه چارواکو هغه نه دی تایید کړي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو د شمال د نیګومبو ښارګوټي په درېو کلیساو کې شوې دي. درې نورې هم د کولمبو په عصري هوټلونو کې شوې دي. د نیګومبو د سانت سبستیان کلیسا په خپله فیسبوک پاڼه کې د کلیسا دننه د ورانی تصویرونه ایښي چې په وینو او اوږدې چوکۍ او غول یې په وینو لړلی ښکاري او له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. په دې ځای کې په چاودنه کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په وینا درې چاودنې په عصري هوټلونو کې شوي دي. د راپورونو له مخې له 150 زیات بهرنیان په دې چاودنو کې وژل شوي دي. د سریلانکا د مالی وزیر منګالا سمارا ویرا په یو ټویټ کې ولیکل چې داسې ښکاري چې دغه حملې چې ښې تنظیم شوي د وژلو ورانولو او ګډوډي د رامنځته کولو لپاره یوه هڅه وه چې په نتیجه کې یې ډېر بېګناه انسانان ووژل شول. د حکومت یو بل وزیر هرشاد د سیلوا په خپله ټویټر پاڼه کې ښلي چې له چاودنو وروسته یې ډېرې وحشتناکې صحنې لیدلې چې د بهرنیانو په ګډون ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. تر اوسه پورې هیچا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سریسینیا له خلکو غوښتي چې خپل آرامي حفظ کړي او د دغو حملو په اړه تحقیقاتو کې د چارواکو ملاتړ وکړي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. له حملو وروسته په ښارونو کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی او چارواکو ویلي چې د فیسبوک او واټساپ په ګډون لویې ټولنیزې رسنۍ په موقتي توګه بندې شوي تر څو د غلطو معلوماتو او ګنګسو د خپرېدو مخه ونیسي. تر اوسه چارواکو دغه حملې چې پر مذهبي ځایونو او هوټلونو شوي تر وروستي نه دي بللې. د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې یوازې وې کاتولیک مذهب دي. مذهب ته هم په دې هیواد کې د تامیل او اکثریت سنهالیس ټبرو ترمنځ دي یووالي دي یو ځواک په توګه کتل کیږي. د نړۍ مشرانو هم دغه حملې غندلې. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په سریلانکا کې دغه خونړیو حملو په اړه خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې دی د دغه بیرحمه خشونت د قربانیانو په خوا کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټري پیغام کې د سریلانکا له خلکو سره د زړه له کومې د خواخوږي مراتبو د څرګندولو تر څنګ له سریلانکا سره د مرستو د چمتووالي خبره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه حملې غندلې او غوښتنه یې کړې ده چې هغه مذهبي کرکه او نه صبر چې نن په دې بڼه په حملو کې څرګند شوی باید بری ونمومي. د نړۍ ډېرو نورو مشرانو هم د دغو حملو په اړه چې په سریلانکا کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې دي لمن سرګن کړی او دغه لړۍ روانه ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د بوټو د ناروغیو او د هغو د درملو د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. په دې اړه نور حال روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ د کرهنې او مالداري چارو رئیس انجینر انعام الله صافي د یاد مرکز د پرانیستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
فازه نباتاتو د قرنټین لابراتوار چې دا ډیره زیاته حیاتي پروژه ده. شاید د بودیجې د سقف ته نگانه لږه کم وي خو هغه تخنیکی ارزښت خورا ډیر دی. د دې نه مخکې مونږ ته کوم د قانونو مراجعه کوله چې زمونږ په فصلونو کې زمونږ په باغونو کې زمونږ په نباتاتو کې امراض دي. دا د تشخیص لپاره مونږ یو منظم یونټ نه درلود. په اولین ځل دی چې د کونړ په ولایت کې نباتاتو د امراض تشخیص د نباتي ادویجاتو تشخیص دلته کمی توکي راځي. پس د دې بدادل ته قرنټین کیږي او
هغه وای دغه لابراتوار د بوټو او باغونو د ساتنې د پروګرام لخوا جوړ شوی دی. دهقانان او باغلرون کې وای پخوا به چې په بوټو او کښتونو کې کومه ناروغي پیدا شوه نو د تشخیص دپاره به یې بوټي ننګرهار او نورو ځایونو ته وړل. له اوږدو سفرونو او انتظار وروسته به یې ناروغي معلومه شوه او یا به یې هم د نباتي ناروغیو د درملنې دپاره پخوانۍ تجربې ترسره کولې چې ډیری وختونه به یې کښتونو او بوټو ته د ګټې پر ځای زیان رسولو. حاجي محمد عارف او حاجي حفیظ الله وایي
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د وخته کمښت له امله دا راپور بشپړ نشر نه شو. زموږ بخښنه ومنئ. شپږ بجې او دېرش